السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د زمری یا اسد ولسم او د اگست میاشتې لومړۍ نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دریو ایرانی سرچینو له قوله ویلي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای خپل هیواد ته امر کړی چې د ایران په خاوره کې د اسماعیل هنیه د وژل کېدو په غچ کې دی پر اسرائیلو مستقیم برید وکړي. د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه د چهارشنبې په سهار د تهران په شمال کې په خپل کور کې له خپل اصلي ساتونکو سره په نښه او ووژل شو. حماس د اروپایي اتحادیه او متحده ایالاتونو لخوا د ترهګر سازمان په توګه پیژندل کېږي. د نیویارک ټایمز په راپور کې در دریو نامعلومو سرچینو په حواله ویل شوي چې ایران پلان لري چې په اسرائیلو په پوځي اهدافو د بی پیلوټ الوتکو او راکټونو په مرسته ګډ برید وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیر ماښام خبرداری ورکړ چې که د اسرائیل پر ضد په هر جبهه کې هر راز برید وشي نو عمل به یې لوی تاوان پرېکړي. نتنیاهو دا خبرداری بې له دې چې د حماس د سیاسي مشر اسماعیل هنیه د وژنې یادونه وکړي ورکړ. خو دا په تهران کې په یوه برید کې د حماس د سیاسي مشر له وژل کېدو وروسته د هغې لومړنۍ څرګندونې دي. حماس یوه له هغو ډلو څخه ده چې په غزه کې له اسرائیلي پوځیانو سره په جګړه بوخته ده. ښاغلي نتنیاهو وویل چې راتلونکې ورځې د دې هیواد لپاره ننګونکې دي خو ټولو سناریوګانو ته چمتو دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي سږ کال د ګمرکي معافیتونو او نورو اسانتیاو له کبله بهر ته د پنبې، میوه او سبزیجاتو صادرات ډیر شوي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال احمدالله زاهد پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې 402 لمریز کال کې افغانستان د نږدې 10 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات او صادرات لرلي چې ډیره برخه یې د وارداتو ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم اداره اوچا وایي داسې ښکاري چې سږ کال په افغانستان کې د غنمو حاصل تر متوسطې اندازې زیات دی. د دې ادارې په وینا لندبال په تیره بیا د مارچ او اپریل میاشتو ورښتونه د غنمو د حاصل د ښه کېدو سره مرسته کړې. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د غلې له درکه په ځان بسیا نه دی او ډیره غله له نورو هیوادونو په تیره بیا قزاقستان څخه واردوي. په جرمنی کې له یوې نوې احصایې سره سم له 2015 کال څخه د 2023 کال تر پایه دغه هیواد ته نږدې 1 میلیون سوریایي پناه غوښتونکي ورغلي دي. د اروپا د احصایې د مرکز له راپور سره سم اوس له هرو 40 سوریایي والو څخه یو په جرمنی کې اوسیږي. بل لور ته د دې احصایې له مخې په دغه هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر هم زیات شوی تر دې چې په 2023 کال کې 409,410 تنه ثبت شوي چې د 2014 کال پرتله شپږ برابره زیات دي. د بریتانیا د مهاجرت شورا د هغو افغان کورنیو د بیا یو ځای کېدو په اړه د دغه هیواد د حکومت د نوې پریکړې هرکلی کړی چې یو شمېر یې بریتانیا ته رسېدلی دي. د دې شورا په وینا د بریتانیا د حکومت رسمي او لیکلې اعلامیه چې د جولای په 1 خپره شوې ډېر مهم ګام دی، ځکه د هغو افغانانو لپاره چې د افغانستان د وتلو په ترڅ کې تیت او پرک شوي دي او یو شمېر غړي یې روغ رمټ بریتانیا ته رسېدلي، اوس شرایط برابرېږي چې بریتانیا کې سره یو ځای شي. او د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې او تر 19 کلنو د کشر لوبډلې د مسابقو نېټې او ځایونه اعلان کړي. کرکټ بورډ پرون چهارشنبه وویل چې په سپتمبر کې به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره ټیسټ لوبه وکړي او ورپسې به له جنوبي افریقا سره په دریو یو ورځنیو سیالیو کې مخامخ شي. دا سیالي به د سپتمبر له 13 تر 22 پورې په جنوبي افریقا کې وشي. د دې سیالیو وروسته ټاکل شوې ده چې د افغانستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ تر 19 کلنو کشر لوبډلې درې اړخیزې مسابقې ولري. دا و خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د حماس د وژل شوي مشر جنازه نن په تهران کې کیږي. د اسرائیل پخوانی صدر اعظم وایي دا کار به د اسرائیلي برمته شوو د خلاصون هڅې زیانمنې کړي خو پر سوله اغیز نه کوي.
زما په اند دا اقدام به د سولې پر احتمال او امکاناتو هیڅ اغیز ونه کړي، ځکه سوله اوسمهال د اجنډا په سر کې نه ده.
بل ورته ویل شوي چې ایران په اسرائیلو د مخامخ برید هوډ کړی دی. ملګري ملتونه د افغان نجونو د تعلیم په اړه غونډه جوړوي. دا وروسته تر دې چې د امریکا ځانګړي استازي وویل
The Taliban's extreme edicts directly.
The Taliban هغه سخت فرمانونه چې په مستقیمه توګه ښځې او نجونې په نښه کوي تر ټولو ناوړوي. موږ د طالبانو لخوا دا بنسټیز شوې هڅې د جنسیتي ځورونې په توګه رسمیت پیژنو.
کابل کې د هوا له ګرموالي سره د برېښنا پرچاوی د خلکو ژوند سخت کړی.
زه خپل بلاکو کې زندگی کوم، د فعلن لپاره چې هوا ګرمه شوي نو اوبه لرو نو برق لرو.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پایه زموږ ملتیا وکړي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای 15 بجې او شپږ دقیقې دی. اوریدونکو مخکې دی چې د افغانستان مسلو تراشو د خبری مجلې په سر کې ورزو. د سیمې یوې تودې موضوع ته ټاکل شوې ده چې د ایران مشر علي خامنئی نن د ایران په وخت د سهار پاتنیمو بجو د تهران په پوهنتون کې د حماس د سیاسي مشر اسماعیل هنیه د جنازې لمونز ادا کړي. هنیه او یو ساتونکی یې پرون چهارشنبه په تهران کې وژل شول. تر پرون ناوخته پورې د اسماعیل هنیه د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه کره معلومات نه و خپاره شوي. په داسې حال کې چې د ایران سپاهي پاسداران ادعا کړې چې د هنیه استوګنځای له پاسه ویشتل شوی د حماس سخت دریځه ډلې یو جګپوړی غړی خلیل الحیا چې ویل کېږي د ممکن د هنیه ځایناستی شي، پرون په تهران کې د پیښې د شاهدانو په قولو ویل چې د هنیه د اوسېدو خونه په توغندي ویشتل شوې. د ده په وینا د توغندي د لګېدو له کبله خونه ویجاړه شوې. تفصیل له عصمت څاروان اورو.
اسوشیټډ پرس خبري آژانس وایي چې خالد مشعل، خلیل الحیا، ظاهر جبارین او نزار ابو رمضان د هنیه د ځایناستي احتمالي انتخابونه دي. د هنیه او د هغه د مرستیال صالح الاروري له وژل کېدو وروسته به د حماس شورا په دې برخه کې د پریکړو مسؤلیت په غاړه ولري. خالد مشعل له ترکیه او قطر سره ښې اړیکې لري، خو له ایران او حزب الله سره یې اړیکې ترینګلې دي. خلیل الاحیه چې له ایران او ترکیه سره نږدې اړیکې لري او پر هنیه له برید وروسته لومړنی کس و چې په دې اړه یې خبرې وکړې هم یو انتخاب دی. ظاهر جبارین هم د حماس د مشرتابه په منځ کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره نږدې اړیکې پالي. د فلسطیني تنظیمونو کارپو هانی المصری له اسوشیټډ پرس خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي چې د هنیه د ځایناستي پر سر اصلي سیالي د خالد مشعل او خلیل الحیا ترمنځ ده. الحیا د اسرائیل پر خاوره د حماس تر برید لږ مخکې له غزې ووت. اسرائیلی رسنیو دا احتمال مطرح کړی چې خالد مشعل به د حماس په مشرتابه شورا کې د داخلي انتخاباتو تر وخته د هنیه موقتی ځایناستی شي، خو له دې سره سره څرګندنه ده چې د غزې په تونلونو کې د حماس پټ مشر یحیی سنوار به د حماس د سیاسي دفتر د نوي مشر په اړه څه نظر ولري. د اسماعیل هنیه وژنه به د غزې د جګړې لپاره د سولې پر خبرو څه اغیز وکړي؟ د اسرائیل پخوانی صدر اعظم ایهود اولمرت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
I don't think that it will in any way influence the chances for peace.
زما په اند دا اقدام به د سولې پر احتمال او امکاناتو هیڅ اغیز ونه کړي، ځکه سوره اوسمهال د اجنډا په سر کې نه ده. دلته پوښتنه دا ده چې دا کار به تر کومه حده د یرغمل شویو کسانو په اړه یوې هوکړې ته د رسیدو پر احتمال او امکاناتو اغیز وکړي. له یوې خوا د حماس او ایران تقریبا حتمی عکس العمل به هغه چا ته سزا ورکړي چې دوی فکر کوي د دې برید مسؤل دي. له بلې خوا پوښتنه دا ده چې آیا دوی غواړي داسې یو پروسه پیل کړي چې پیله یې نور کسان ووژل شي؟ دا عمل به بې له شکه بې اغېزې نه وي.
د
مصر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د اسرائیل کړکېچ رامنځته کوونکې پالیسي په تیرو دوو ورځو کې د غزې په جګړه کې اوربند ته د رسیدو هڅې زیانمن کړي دي. د مصر د دې بیان اشاره د سه شنبې په ورځ په بیروت کې د اسرائیل په برید کې د حزب الله د عملیاتي خونې د قومندان فواد شکر وژل کېدو او همدارس په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه وژل کېدو ته ده چې ایران یې پر اسرائیل اچوي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت وایي په غزه کې د اوربند د خبرو له نه پرمختګ سره هم مهاله د سیمه ییزو تاوتریخوالو زیاتېدا د وضعیت پیچلتیا زیاتوي او د وضعیت د آرامولو لپاره د اسرائیل د سیاسي ارادې نشتوالی په ګوته کوي. تر دې مخکې د قطر صدر اعظم هم د اسماعیل هنیه وژنه خندلې وه. اسرائیل په رسمي ډول د اسماعیل هنیه د وژنې مسؤلیت نه دی منلی، خو د ایران مشرانو اسرائیل د دې پیښې مسؤل بللی دی.
و هم اوریدل چې ټاکل شوی نن د ایران په وخت د سهار پاتې نیمو بجو د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه د جنازې لمونځ د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای په امامت سره ادا شي. په همدې حال کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دریو ایرانی سرچینو له قوله ویلي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای د خپل هیواد ځواکونو ته امر کړی چې د ایران په خاوره کې د اسماعیل هنیه د وژل کېدو په غچ کې د پر اسرائیلو مستقیم برید وکړي. د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه د چهارشنبه په سهار د تهران په شمال کې په خپل کور کې له خپل یو ساتونکو سره په نخه او ووژل شو. د نیویارک ټایمز په راپور کې د دریو نامعلومو سرچینو په حواله ویل شوی چې ایران پلان لري چې په اسرائیلو کې پر پوځي اهدافو د بی پیلوټ الوتکو او راکټونو په مرسته ګډ بریدونه وکړي. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې له هغو دریو سرچینو سره چې له دې ورځپاڼې سره یې خبرې کړې، دوی د ایران د سپاهي پاسداران غړي دي. دغه ورځپاڼې زیاته کړې چې ایران د احتمال په اړه څېړنه کوي چې د ایران له خاورې پر اسرائیلو د مستقیم برید په څیر به د یمن، سوریه او عراق له ځینو برخو هم د اسرائیلو پر لور بریدونه وشي. تر دې مخکې د ایران ستر مذهبي مشر د هنیه له وژل کېدو وروسته پرون په خپل پیغام کې ویل چې اسرائیل په دې کار سره د ځان لپاره سخت سزا ته تیار دی. اسرائیل تر اوسه په رسمي توګه د هنیه په برید کې خپل لاسترل نه دی تایید کړی. ایران د تیرې حمل میاشتې په شپږویشتمه هم وروسته تر هغه په اسرائیل سلګونه توغندي او بی پیلوټ الوتکې وتوغولې چې د مشق کې یې کنسلګري د اسرائیلو په برید کې له منځه ولاړه او یو شمېر کسان پکې ووژل شول.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو اوس هم راګرځو د افغانستان مسلو ته. په داس حال کې چې د افغان ښځو د وضعیت په تیره بیا له تعلیم او کاره د هغوی د محرومیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د ملګرو ملتونو علمي کلتوري اداره یونسکو آنلاین کانفرنس جوړوي چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت وارزوي. د یونسکو په غونډه کې په ځانګړي ډول د نجونو پر تعلیم تمرکز کیږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته ورڅخه دغه د تعلیم حق اخیستی. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتو علمي کلتوري اداره یونسکو وای د راتلونکي پنځشنبه په ورځ یعنی د اګست په اتمه نیټه په افغانستان کې د زده کړو پر اوسني وضعیت او د زده کړو لپاره د افغان جنو له حق د نړیوال ملاتړ په اړه غونډه جوړوي. د یونسکو له اعلان سره سم په دې آنلاین کانفرنس کې به د ملګرو ملتو د دې ادارې د متخصصانو ترڅنګ د افغانستان د مدني ټولنې غړي ګډون وکړي. یونسکو دا کانفرنس د طالبانو د وخت رسیدو د درېم کالیزه په درشل کې دایروي. طالبانو د 2020 د اگست په 15مه کابل ونیو او له هغه پیلې په تدریجي ډول په ځانګړي ډول د ښځو خلاف بندیزونه ولګول. دوی له وخت رسیدو وروسته لومړی د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندې کړې او د 2020 په دسمبر کې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې کړې. د نجونو او ښځو خلاف د طالبانو بندیزونه د هغو ژمنو خلاف دي چې د دوی مشرانو تر وخت رسیدو مخکې نړیوالو ته ورکولې او یا یې له رسنیو سره په مرکو کې کولې. یونسکو مخکې ویلي وو چې د طالبانو د بندیزونو له کبله په سلو کې اتیا نجونې له ښوونځیو پاتې شوي او کابو دېرش سلنه حتی لومړنیو ښوونځیو ته هم نه ځي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر وخت رسیدو مخکې د 2013 کلونو ترمنځ په ښوونځیو کې د شاملېدونکو زده کوونکو شمیر لس برابره زیات شوی و. د یونسکو پر اساس په 2020 میلادي کال کې د ابتدایي ښوونځیو له هرو لسو زده کوونکو څخه څلور تنه نجونې وې. د سه شنبه په ورځ په امریکا کې د افغان میرمنو د حقونو په اړه په جوړه شوې غونډه کې په دې ټینګار وشو چې په افغانستان کې د جنسیتي اپارټاید په رسمیت وپیژندل شي. غونډې ته د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په خپلو خبرو کې طالبان د جنسیت پر بنسټ د ښځو پر ځورونې تورن کړل.
The Taliban's extreme edicts directly.
The Taliban هغه سخت فرمانونه چې په مستقیمه توګه خځې او نجونې په نښه کوي تر ټولو ناوړوي. موږ د طالبانو لخوا دا بنسټیز شوی هڅې د جنسیتي ځورونې په توګه په رسمیت پیژنو.
په همدې حال کې پرون د ښځو د حقونو یو شمېر فعالې څېرې په لندن کې راټولې شوې چې په افغانستان کې له اوسني وضعیت څخه د ښځو د وتلو پر لارو چارو خبرې وکوي. تیره میاشت ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وویل په تیرو څه کم درو کلونو کې افغان نجونو 3 میلیارده درسي ساعتونه له لاسه ورکړي دي. طالبان د نجونو د ښوونځیو د بندولو لپاره هیڅ راز دلیل نه وړاندې کوي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د دوحې په دریم کانفرانس کې د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه د پوښتنو په ځواب کې وویل چې دا د افغانانو اندېښنه ده او دوی هڅه کوي چې یوه حل لاره ورته ومومي.
دا ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ IEP افغانستان په 2023 کال کې د ترهګرۍ څخه د غیزمنو لسو هیوادونو په قطار کې شامل کړي، خو ویلي دي چې په افغانستان کې بیا د ترهګریزو پیښو له کبله د مرګ ژوبلې کچه 40% کمه شوې. تفصیل له سنا کاکړ اورو.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ یا IEP د ترهګرۍ د نړیوال شاخص په خپرولو سره افغانستان ته په 2023 کال کې د هغو لسو هیوادونو په منځ کې شپږم ځای ورکړی چې له ترهګرۍ څخه اغیزمن شوي دي. د دې انسټیټیوټ د ترهګرۍ نړیوال شاخص چې د پیښو، تلفاتو، ټپیانو او یرغمل شویو یو ترکیبي معیار دی او د سه‌شنبې په ورځ خپور شوی، په تیرو 15 کلونو کې په نړۍ کې د ترهګرۍ د اغیزو کچه څیړلې. په دغه شاخص کې راغلی افغانستان په وروستیو 2 لسیزو کې په 2023 کال کې د تر ټولو کم ترهګریز فعالیتونو شاهد و، او په دغه هیواد کې د ترهګریزو بریدونو له امله د مرګ ژوبلې کچه د 2001 کال په پرتله 40% کمه شوې ده. په پایله کې راغلي که څه هم په دې هیواد کې ترهګریزې پیښې 85% کمې شوې، خو افغانستان په 2023 کال کې د ترهګریزو بریدونو 100 قربانیان درلودل. د ترهګرۍ نړیوال شاخص وایي کابل او تخار هغه دوه ولایتونه دي چې په 2023 کال کې د تر ټولو زیاتو ترهګریزو پیښو شاهدان وو. مګر راپور زیاته کړې چې IEP یوازې ترهګریز بریدونه څېړلي او نور اړخونه لکه د ملکي وګړو، د تیر جمهوري نظام د پوځي چارواکو او د بشري حقونو د فعالانو پر وړاندې د طالبانو حکومت د کړنو په ګډون د شاخص پټوکو د بشریت پر ضد جرمونه نه دي څېړلي. د طالبانو حکومت په تیرو نږدې 3 کلونو کې په وار وار ادا کړي چې په افغانستان کې د داعش په ګډون ترهګریزې ډلې ځپلې او په ټول هیواد کې امنیت تامین کړی دی. د ترهګرۍ په نړیوال شاخص کې د 9 پله پسې کال لپاره داعش په نړۍ کې تر ټولو وژونکې ترهګریزه ډله ګڼل شوې، او راغلي چې دې ډلې په 2023 کال کې په افغانستان کې د هغو ولسو ترهګریزو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې 3 کسان پکې وژل شوي دي. په همدې حال کې د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، او په 2023 کال کې د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر ښوونیز مرکز په یوه خونړي ترهګریز برید کې 10 کلنه خور مړه شوې، ازادي راډیو ته وویل.
د دې حادثه 55 نفر از دخترها
په دې پیښه کې د 2 ساعتونو په ګډون 55 تنه شهیدان شول. یو زده کوونکی نارینه او پاتې 25 تنه یې ښځینه زده کوونکې وي، او 125 تنه ټپیان شول چې په شهیدانو کې یوه زما خور ام بنین وه چې په همدې ټولګي کې وه. یوه ډېره غمجنه پیښه او په ورته وخت کې ډېره ژوره غمیزه وه.
د دې برید څخه شاوخوا یوه میاشت وروسته د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ادعا وکړه چې د اسلامي دولت یعنې داعش ډلې د خراسان څنګ شپږ غړي چې د ده په خبره د کچ پر ښوونیز مرکز د برید عاملین وو، د دوی د ځواکونو په یوه برید کې د کابل په ختیځ کې وژل شوي. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ یا IEP ویلي که څه هم په بېلابېلو هیوادونو کې د 2015 کال په پرتله په 2023 کال کې د ترهګریزو بریدونو شمېر 30% کم شوی، خو د دغو بریدونو له امله د وژل شویو کسانو شمېر کې د 2018 کال په پرتله 22% زیاتوالی راغلی. د یاد انسټیټیوټ د ترهګرۍ نړیوال شاخص له مخې پاکستان په 2023 زیږدیز کال کې په 490 بریدونو سره تر ټولو زیات ترهګریزې پیښې ثبت کړي دي. که څه هم په دې راپور کې د ترهګریزو بریدونو او د دغو بریدونو له امله د وژل شویو کسانو د شمېرو کمښت ته اشاره شوې، خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د سیمې او نړۍ هیوادونه په پله پسې ډول په دغه هیواد کې د ترهګریزو ډلو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. خو د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړی چې دوی به اجازه ورنه کړي چې له افغانستان خاورې څخه نورو هیوادونو ته ګواښ پېښ شي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخستل شوی د غرض به ووري چې د چمن سپیلبون ډاکټر منز دروازې کې خلک زین ستونزې ګاري خو سرزو کابل ته هلته هوا د اوړي د ګرمۍ بې ساري حد ته رسیدلې او د برېښنا پرچاوي بیا د خلکو ژوند ستونزمن کړی دی.
په پلازمینه کابل کې د هوا له ډېرې ګرمېدو سره جوخت د برېښنا د پرچاوي زیاتوالي د مرکز کابل اوسیدونکي په ځانګړې توګه د لوړ پوړو ودانیو د استوګنیزو اپارتمانونو اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. احمد چې د کابل په لویدیځ کې په یوې استوګنیزې ودانۍ اپارتمان کې ژوند کوي وایي چې د برېښنا نشتوالی د اوبو د کمښت لامل شوی او دی اړ دی چې د خپلې کورنۍ لپاره د اړتیا وړ اوبه له ټانکرونو وپیري.
برق تر 24 ساعت
برېښنا په څلوېښت ساعتونو کې یو ځل د 50 دقیقو لپاره راځي بېرته ځي او د شپې په 11 بجو راځي او بېرته ځي. د ماسپښین په 3 بجو راځي او بېرته ځي. برېښنا او اوبه د خلکو اصلي ستونزې دي. زه 3500 لیتره په 900 افغانۍ اخلم او ګاونډیان مې حتی 6000 لیتره اوبه په 1500 افغانیو پیري.
د کابل په لسمه ناحیه کې د یوې بلې استوګنیزې ودانۍ د اپارتمان اوسیدونکی افندي چې په کرایي کور کې ژوند کوي ورته شکایت لري.
زه خپل بلاکو کې زندگی کوم. د فیلن لپاره چې هوا ګرمه شوې نه اوبه لرو نه برق لرو. په سلوري شاتو کې 2 ساعته 3 ساعته برق خوشې کېږي بیا چې برق خوشې بیا اوبه نه وي. که اوبه پیدا شي بیا برق پیدا شي. اوس کنال دی اوبه تیر کړی هغه کې اوبه نه راځي مونږ خی اوبه له کمه کړو.
دا یوازې د ښارګوټو اوسیدونکي نه دي چې د برېښنا د پرچاوۍ له ستونزو شکایت کوي بلکې د کابل نورو سیمو کې هم یو شمېر خلک له ورته ستونزې سره مخ دي. د کابل د نهمې ناحیې اوسیدونکي عبدالحمید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډېره مشکلات دي. ډېره هوا ګرمه ده. ماشومان ټول ناروغان شوي دي. برقونه هم نشته. هېڅ وروره برقونه کله راځي کله بیا ځي. هېڅ تایم معلوم نه ده. مونږ په ډېره مشکلات کې یو.
د کابل ښار د لوړ پوړو ودانیو او ښارګوټو او نورو د کابل ښاریانو د ستونزو په اړه مو د طالبانو حکومت د برېښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندي وپوښت خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان او په ځانګړي ډول په کابل کې د برېښنا کمښت له جدي او عمده ستونزو ګڼل کېږي چې ډېری په ژمي او اوړي کې چې د خلکو اړتیاوې زیاتېږي د برېښنا پرچاوي هم زیاتېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام د 1402 کال په دلوي میاشت کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور لویه برخه برېښنا ته د محدود لاسرسي په ځانګړي ډول په لورو پرتو سیمو کې او په وارداتي برېښنا د ډېرې اتکال سترو ننګونو سره مخ ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار د 2014 کال په اپریل میاشت کې په راپور کې ویلي و چې افغانستان د خپلې برېښنا 80% له ګاونډیو هېوادونو واردوي چې ورسره پر افغانستان هر کال 240 میلیونه ډالره لګښت راځي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی اوریدونکو. دغه خبری مجله هم ورورو د پایشي بوته نږدې شوې. مخکې دې چې تاسو پیغامونه درته خبر شي دغه روسای راپور اخلو. د کندهار د سپین بولدک چمن پر دروازه د مسافرو انتظار د چمن پر لټ مسولانو د پر لټ بیا پایل ګواښ کړی دی. دغه تل مسافر وایي چې غني ستونزې ګالي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار محمد صادق رښتینی راپور.
سلګون افغانان چې په افغاني تذکره سره غواړي پاکستان ته ولاړ سي په سپین بولدکی د دروازې د پرانیستلو په تمه دي. دوی د وسیدو د محدودو ځایونو ورده انتظار او د سفر د لګښتونو د کموالي په شمول لګڼو ستونزو سره مخ دي. دا کسان ورسته لاغه سپین بولدک ته تللي چې د چمن زرګونو اوسیدونکو تیرونی خپل لس میاشتنۍ پرلت پای ته ورساوه. د عبدالله او محمد هاشم په نومونو دوه مسافر وایي پاکستانی چارواکي له پاسپورت او ویزې پرته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي.
د پاسپورت باندې راځي کوم شنه کارت څوک نه راځي کول فورن ځنه د خپل سکرو څوک نه لکول دروازه خراب وګرځول به تاسو راځي کول او دا خواسم اوس پښنه کار باندې څوک نه پېښو بلله بسایوان کوم ډیر خلک ورته ناسو څوک چاته اجازه نور کوشش کړم
مزه پرون خبر چې لارې لدل ته وادر سکی د دوی زنار من روان کړی داغه شوارلو نه پېښو واخه د سکری والا نه پېښو نه ولدک د سکری پېښو نه دغه بنده ودی خاطر نه راو پاسپورت والا ایلو پاسپورت والا
بلخوا د چمن پرلط مسولین وای پاکستانی چارواکو ژمنه کړې و چې په افغاني تذکره او شناختی کارت سره به افغانانو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي او دروازه به د تیر په تیر پرانیستی وي خو د پولیسو دواړو غاړو ته انتظار مسافر او کاروباریان وای تر اوسه پورې دا ژمنه نه ده عملي سوې او یوازې پاسپورت او ویزه لرونکي تګ راتګ کولای شي د پرلط بیان صادق خان اڅکزی په ټولنیزو رسنیو کې په یو خبره کړی بیان کې ویلي کده پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر لار مسافر او کاروباریانو ته پر افغاني تذکره او پاکستانی شناختی کارت د تګ راتګ اجازه ورنکړي نو دوی به یو ځل بیا خپل پرلط پیل کړي
کبیا دا دوکاسو ک عسکري قیادت د خبره در منزل نه ورسول پرلط دوکا ورکل مرد د پرلط د ختم کېدو دغه مایده چنن د دې د خوشحالي زیری نه بولی چې ما پرلط ختم کړي پرلط به د عسکري قیادت د ودانۍ مخته بیا به د عوام جذبات به خډيري
په کندهار کې د طالبانو د امنیت کمانډاني مطبوعاتي دفتر په یو خبر کړي بیان کې د سپین بولدک چمن ترمنز پر دروازه تګ راتګ یو وازه بللې او له مسافر یو غشت چې تر رسمي خبرتیا پوري په سپین بولدک کې انتظار ونه کړی د سپین بولدک چمن پر دروازه زرګونه کسان هر ورځ کار کوي چې د تیرو شاوخوا لسو میاشتو راهیسې ژوند اغېزمن شوی دا کسان چې د لغړیانو په نوم یادیږي اوس بیکاره دی او د دروازې د خلاصېدو غوښتنه کوي
موږ دغه غواړو چې دروازه دایمي خلاصې د وخت لپاره او د دې خلکو کار روزګار د دغه دروازه د تبل د کار روزګار نسته بس سپین بولدک او چمن سیمه کې دا دغه یو دروازه بل کار لستم نه
دلته لغړ څوک پر دروازه باندې نن موږ را واپس کړو واشه وساج دروازه باندې د پاسپورت والا پرځ دا او شنه کارت والا پرځ دا د سکری والا نه پرځ دلته بل کار باندې لرو دغه موږ لغړ څو درای لکه او موږ دغه روس پور زید زید دغه خپل غټو شی راوړ
د سپین بولدک چمن دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو مهمه سوداګریزه او د تګ راتګ لار ده د وژمهاله امنیتي او سیاسي حالاتو لامل دا دروازه په مقرر ډول تړل او بیا پرانیستل کیږي چې دا وضعیت د دواړو هیوادونو د وګړو لپاره زیات ستونزې جوړې کړي
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکیلی او احترامات د زړه ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وایم عبد الواسع مسلم یار د کندهار سره ستاسو سره په تماس کې یم وروره د اته میاشتې نه میاشتې کې زموږ مهاجر د پاکستان څخه راغلی یو نو هلته خو پاکستان حکومت څوک نه پرېښول په زور را ایستل کاروبارونه کورونه مګر دلته پاتې سول موږ دا دلته راغلی یو چې په اته میاشتې کې یو کار موږ نه دی پیدا کړی نه کار سته د کار زمينه نه ده برابر وروره څوک دې نه خطا وځي چې دلته پر رادیوګانی کې اوري چې هم ځکه ورکی هم رسې ورکی یو شی نسته یو لز 15000 افغانۍ ورکی هغه د ویمې سینې کې نو دلته خلک اړ یانځي چې کار وکي او څه وکي ډوډۍ نه پیدا کیږي خلک دا جبر تر روان دي پاکستان یا ایران ته ځي کاچا کې لارو باندې اوري نو دا خلک چې په رادیوګانی کې اوري چې دلته مرستې ورکی یو کورونه ورکی د څور پر رادیوګانی کې اعلانونه کوي چې د اسلامي امارت یا مسجد کې حکومت هم ځکه دلته توزیع کوي نه توزیع ست نه شي ست وروره موږ څو څو وار ورغلي ماجرن ریاست ورغلي نیم ذکر ته توزیع کړي نیم ذکر ست نه روسه چاتور کړي نو څوک نه خته وځي چې خپل روان خپل پر سر هر ځای چې اله ته خپل کاروبار کې خپل ځان برابر کې دلته جنه راځي وسلام
سلامونه نیکی هیلین ومنی باید افغانی چونو تا اجازه ورکوسی چی درسونو وای زکه چی افغانی طولان زورت رو تلاری که چیری اولا دملاس شز اولادی مرزی ولی نو چی نر تاور ولی شدی که شزی تاور ولی که اسلامی چوکات و شریعت کم باید اسی اوسی
السلام علیکم د ازادې رادیو ټول کډرمن د مننه خاص سلامونه وړاندې کوم نو ما ویل مال د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ د سړک چې دی د ډامبر نه لري ډېر په تکلیف ځا خلک مساکله ولسوالۍ ډېر پراخ ولسوالۍ ده مثلا نوزادم پکښې ده نوزادم دغه سړک نه لري خامه د سړک خامه سم ویل مشکل نو خامه داس دی چې موټر سړی په اره کم سم موټر سړی پر ملا درس تر کم خراب سړک کده مساکلا دی کده نوزا دی کده زنداور دی سړکو ترافیکی پیښو د امله هم ډېر خلک ځینې په شکایت دي او سړک هم نه ده.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.